لوبو له ميدانا. هر اونی له آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوې بلې ونیزې سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسي د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. دا خبرونه تر ډیره کرکټ ته ځانګړې ده او اکثره مطالب پکې د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې د ترسره شویو سیالیو په تړاو دي. دغه راز په خبرونه کې به دا هم واوري چې ولې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د لوبې په وروستیو شیبو کې د سوپر فور مرحلې ته د لارموندنې له اصولو نو خبر. د خبرونې په پای کې مو د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان لوبو ته کتنه کړې ده او دا ځل په مرکه کې را سره دوه میلمانه دي. پیل په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډلې له سیالیو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام په ګروپي پړاو کې خپلې دواړه سیالۍ بنگلاديش او سریلانکا ته وبایللې او په دې سره د سوپر فور یا څلور غوره لوبډلو مرحلو ته لار پیدا نکړه. د څلور غوره لوبډلو پړاو د سپتمبر میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په لاهور کې پیل شو. وروسته له هغې چې افغانستان خپله لومړۍ لوبه بنگلاديش ته د نه اتیا منډو په توپیر وبایلله، د سوپر فور پړاو ته تر رسیدو لپاره په کار دا و چې افغانستان د سریلانکا له لوري هر ډول ټاکل شوی هدف په 2.1 اوور کې ترلاسه کړي. د افغانستان او سریلانکا سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 15 نیټه په د لاهور په قذافي لوبغالي کې د سریلانکا په توپ وهنه پیل شوه. د یاد هیواد پیلیزو توپ وهونکو داسې پیل وکړ چې فکر کېده د دوی هدف به هم تر 300 منډو زیات وي او هغه شیبه سوپر فور مرحلې ته د افغانستان د ورتګ اهیله کمرنګه شوې وه. په دې سیالۍ کې هم د فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د پیل توپ اچونې رنګ را نه وړ، خو د ګلبدین نایب کمالي توپ اچونې سریلانکایان له ستونزو سره مخ کړل او د 292 منډو هدف یې کېښود. افغان لوبډلې ته ویل شوي چې دا هدف په 2.1 اوور کې پوره کړي نو سوپر فور مرحلې ته به کوالیفای وکړي. افغان لوبډلې همدغسې وکړل. ټولو توپ وهونکو جارحانه توپ وهنه وکړه او په 6 اورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 290 منډې وکړې. مجیب رحمان توپ وهنې ته ولاړ و. دې وخت کې د لوبو مبصرینو وویل افغانستان چانس لري چې دا سیالي د 3 اوره په 4 توپ پوره کړي، خو په لوبغالي کې ښکارېدل چې مجیب او راشد خان په دې سناریو نه دی پوي او نه هم د افغان ملي لوبډلې منیجمنت سټاف او د روزونکو ډلګۍ په دې کیسه خبره ده. مجیب د 3 اور په اول توپ وسوځېد، بیا فضل حق فاروقي راغی، هغه دوه توپونه مس کړل او په بل توپ لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځېد. په دې سره افغان لوبډلې کوالیفای هم ونه کړه او سیالي هم ونه ګټله. د آسیا جام د سوپر فور په پړاو کې د افغان لوبډلې سفر بشپړ شو او اوس به راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام ته تیاری کوي. تر دې سیالۍ وروسته د افغانستان ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ په یو رسنیز کانفرنس کې وویل چې له دې کیسې نو خبر چې افغانستان د 3 اور تر 4 توپه د کوالیفای کولو چانس لري. هغه وویل چې دوی ته ویل شوي وو چې د 3 اور په اول توپ به دغه سیالي ګټي. د غراز د کرکټ بورډ ویان د سید نسیم سادات په خپل فیسبوک پاڼې لیکلی یا د موضوع د رسمي بریښنالیک له لارې د کرکټ آسیایي شورا ته لیږلی او ترې د وضاحت غوښتنه کړې ده. بلور ته د کرکټ مبصرین او څارونکي د افغانستان ملي لوبډلې منیجمنت سټاف ګرام بولی چې د دوی په باور د منیجمنت سټاف د ناغړې له امله افغانستان د داسې حادثې سره مخ شو. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان د سوپر فور له مرحلې پاتې کیږي. او اوس راځو په همدې تړاو درته له خپلو میلمنو سره ځانګړې مرکه خپرو. زمونږ د نن ورځې د خپرونې میلمانه ورزشي خبریال ابراهیم مومند او د کرکټ لوبې شنونکی واصل ساپای دی. نور په مرکه کې واورئ.
مومند صاحب، تر ته ووایا کومه شیبه کې دې وانګیرله چې افغانستان به دغه هدف ترلاسه کوي او په 2.1 اورونو کې به افغانستان 292 منډې پوره کوي؟
صافی صاحب، پټوله کې کو ګورو وبخه سائل صاحب، پټوله کې ګورو خلو بابا بدبخت سره مونږ وبیل. هر یو لوبډله او هر یو هیواد د دې لپاره لوبېږي چې بریا ترلاسه کړي، د دې لپاره نه لوبېږي چې زړونه وګټي یا خلو بو کې. زما پد منې د نبی چې کوم اننګز وو هغه استثنایي اننګز وو. هماغه اننګز لوبډلې ته یو مورال ورکړ چې دوی کولی شي دغه هدف ترلاسه کړي. ځکه که موږ د افغانستان چیزنګ ته په تاریخ کې وګورو، بدبختانه زمونږ میډل آرډر په ځانګړې توګه باندې هغه په دندې برل شوی چې موږ ته میچ فینش کړي یا موږ ته میچ برابر کړي. نبی یو مشکل لري، نبی میچ برابرۍ خو ختمې نه، لکه نجیب زدران میچ برابرۍ ختمې نه، رحمت شاه میچ برابرۍ ختمې نه. دغه یو مشکل زمونږ په لوبغاړو کې شته دی. هغه چې کوم اننګز وو ما پند باندې په ډېر اسانۍ باندې افغانستان کولی شو دغه هدف چیز کی، خو لوبه تر وروستي بالا پور لاړه. وروستیو کې زما پند باندې زمونږ د منیجر بې پامي وه، یا ناپوهي وه، یا بې سوادي وه، یا هغه فعالیت نه ښودل وو چې موږ بدبخته به لوبه وبیل. لکه هلته یو شاټ لګېدلی وی کېدای شي
دغه موضوع ته اشاره کوو. مومن صاحب، کله چې د اته دېرشم اور اول بالو شو، د لوبې مبصرینو ویلې کا افغانستان په د اته دېرشم اور په څلورم یا دریم یا دویم یا څلورم بالا پورې فکر کوم دوی ویل چې اټکل امکان شته چې افغانستان شپږیزه ووهي، بیا هم دوی کوالیفای وکړي. دغه شیبه کې فضل فاروقي ټول بالونه ودرول چې د دې به څه هدف دوی به نه پوهېدل په دې باندې چې موږ وسم چانس لرو که څنګه.
په هیڅ صورت دوی ته معلومات نه وو، ځکه دوی په میدان کې وو او هغه کلکولیشن چې کېده هغه بهر شوی وو. زه دې ته حیران یم چې د لوبو کمنټیټران د دې نه خبرېږي، خو زموږ منیجر صاحب دومره خبر نه وو چې خپل کوچ ته یو پیغام ورکړي او د کوچ په وسیله باندې دا پیغام تر راشد یا مجیب یا هم فضل حق پورې راورسي. نو زما په اند باندې دغل تاخیر کې موږ د دې وجه نه دغه لوبه وبېرل چې زموږ منیجر صاحب چې هغه باید په دې وروستیو شیبو کې په دوامداره توګه له میچ ریفري سره تګ راتګ وی، د میچ ریفري نه شیبه په شیبه باندې حواله کیسته چې څه کول پکار دي، او هغه پیغام یې خپل کوچ سره رسولی. ځکه کوچنګ یوازې کوچس چې کوم دي هغه یوازې په پلاننګ باندې لګي، هغه د کلکولیشن په حساب کې ډېر نه وي او نه په پوهېږي. ځکه د وړاندې نه څه کلکولیشن شوی چې په دې ششار یو ورکې پوره کوي، چې وروسته په یو شپږیزه باندې کولی شو چې افغانستان سټرایک ریټ اوچت کړي، هغه هغه څه چې ورته نه ویل شوي. نو دا باید د منیجر کار وو چې کومنټیټران خبرېږي، کومنټیټران په وروستي اور کې مسلسل دا خبره تکراروي، خو بدبختانه دغه میسج زمونږ منیجر صاحب ته نه رسیدل.
صافی صاحب، تاسو تر ډیره پورې په کورنی کرکټ کې له لوبډلو سره، له مختلفو لوبډلو سره د منیجر په توګه پاتې شوي، په دغسې شیبه کې چې کله یو لوبډله چانس لري چې کوالیفای وکړي، تر ډیره پورې میچ ریفری خپل راځي، هغه د لوبډلې منیجمنت سټاف ته وایي چې ته وسم چانس لري، یو منظم پاڼه ورته راوړي چې په هغه کې هغه کالکولیشن شوی وي. فکر کوي چې منیجمنت سټاف په افغانستان د منیجمنت سټاف په لدې حالت نه خبر په دې لوبه کې؟
بالکل، دا مومن صاحب مخکې یادوري وکړله، د دې مسولیت د لوبډلې منیجر سره، د لوبډلې مدیر په غاړه، د باید پښتنه وکي، دقیقه په دقیقه باید احوال والی. دا باید پښتنه د منیجر مسولیت وو چې د پښتنه کړی وي که چیرته موږ په دغه اته دېرشتم اور په اول بال لوبه ونه ګټو یا دغه چیسینګ ونکړو، وروسته موږ ته کوم یو بل اپشن شته که نشته؟ دی یو بل اپشن، د دویم اپشن پښتنه کول لازمی او ضروری. دا نه د دینه، خو تقریبا موږ او تاسو ټول مخکې خبرو، ان تر پرونه پورې خبرو، وړمه ورځ خبرو چې که چیرته افغانستان ته ټارګټ ورکړی شي او په دېرشتم اور یا پاتې دېرشتم اور اول بال سره دغه چیسینګ وشي، نو افغانستان به دویم پړاو ته کوالیفای کوي. دینه خو موږ او تاسو مخکې خبرو، منیجر باید په دقیقه دقیقه باندې د میچ ریپری سره هغه کوم چې مخکې مومن صاحب یادونه وکړه کلکولیشن کیږي، هغوی سره باید دقیقه په دقیقه کینی، دا غین احوال والی که موږ دغه ځکه لوبه وبلو موږ دغه ته پاتې کیږو، مثال خبره دغه پوره کوو. نو دینه وروسته موږ ته کوم چانس په لاس راځي نه راځي، موږ تیزه لوبه وکړو، دغه وروسته یو سلوري زرا شي، شپږی زرا شي، د دغه کوم یو کریډیټ موږ ته شته که نشته؟ دی نو دا یو خیر منیجر د پاره ده، او هغه منیجر چې هغه د ټیم سره پاتې شوی او ډیر وخت تیر کړی وي، ایکسپیرینس وي، نو داغه چې خلکو د صلاحیت پورې اړه لري. نو فکر نه کوم که زموږ منیجر دومره دغه وخت کې د مغز دومره کار کړی وي چې له دې موږ وروسته کوم چانس لرو که نه لرو. مسولیت دا غو، او باید هغه همدغه رپورټ راخیستی وی که موږ چانس لرلی، کوچ ته ورکړی وی او کوچ یو لوبغاړي د میسج په واسطه باندې په وکټ باندې ولاړو لوبغاړو ته رسولی وی تر څو چانس وو. دا خو داسې نه ده چې اوس مثال فاروقي شپږیزه نشي والی که په یو بال باندې سنګل راغلی وی او راشد تللی وی ډېر امکان وو چې په دغه دوه درې بالونو باندې شپږیزه راغلی وی. دا به یو 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 بېله نمونه میچ وی او ډېر خوندوره لوبه به وی. خو موږ زیاتره وخت موږ کرکټ ما بله ورځ ملګرو سره دا بحث کوو چې زموږ کرکټ توکلی روان دی. نن موږ د پلانینګ سره لوبه نه کوو. که چېرته موږ د پلانینګ سره لوبه وکړو او دغسې یو پیفر موږ مخته پروت وي که موږ چېرته په اته دېرشتم اور په اول بال باندې کوالیفای ونه کړو وروسته که په درې بالونه باندې موږ شپږیزه وو دا باید مخکې زموږ ټولو لوبغاړو ته ټولو کوچ استاف ته باید دا بیان شوی ویل شوی وی مخکې نه ویل شوی وی مخکې نه ویل شوی باید په دغسې وخت کې ویل شوی وی.
استن تر ډیره پورې اټکل له پرون راهیسې چې کله دغه د افغانستان لوبه په بل ورځ نشي د افغانستان لوبه له بنگلاديش سره پای ته ورسېده او هغه رنډری چې معلوم شو نو یوازې دغه یوه خبره ریکارډ شوه. هغه د کرکټ آسیایی شورا په پاڼو کې ما ولیده د کرکټ انفو په یو ریپورت کې ویل شوی وو. بیا وروسته نن د کرکټ آسیایی شورا له لوري اعلان وشو چې افغانستان باید په هر څومره هدف چې وي په اووه دېرش اشاریه اوور کې پوره کړي. تر ډېره پورې ښایي منیجمنت سټاف ته نور ایډیا نه و خو
ټیکنیکل خلک یو څه اضافه کوم. دا رنډیټ دا شیره چې دا شیبه شیبه تغییر پیدا کوي چې کدرې سو پورې سریلانکا منډې کړې وې موږ ته په شپږ دېرش اورونو کې دا هدف پکارو. دا چې موږ هغوی تر 202 منډو پورې سار کړل ځکه موږ ته یو څه بونس راکړل شو چې موږ وو بال نور هم لرو. وو بال وروسته به موږ که شپږیزه په کوم بال باندې والی وی بیا موږ په درې څلورم تر څلورم باله پورې موږ چانس لرو. خو دا هغه څوک باندې کرکټ بورډ او منیجر روانو چې څه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي وو او څه کرکټ انفو خپاره کړي وو نوي اپډیټ نوي څه د کرکټ نړیوال شورا او باقی د کرکټ صحیح شورا لخوا او یا هم د میچ ریفری لخوا بدبخته نظم پند باندې دنو ترلاسه کړي.
همدغسې او بله خبره دا ده چې کله لوبه وي پار پویلین کې تر ډیره پورې تلویزیونونه لګیدلی وي او په هغه تلویزیونونو کې د یو دوه تلویزیونونه دغسې وي چې د هغه ساوند یا غږ هم آن وي تر ډیره پورې هغه لیدل کیږي. که نور هیڅوک هم نه وي هر کس چې دغه کوي د ویډیو انالیست وي هغه تر ډیره کنیکشن ورسره لري. خو نن لیدل کیده بیا هم فکر کیږي ښایي منیجمنت سټاف به خبرې خو د فضل حق فاروقي له باډي لنګویج او له لوبو داسې ښکاره شوه چې دوی وړاندې لوبې نه دي خبر. صافی صاحب بل یو بله نقطه کومه شیبه کې د فکر وکړه چې افغانستان نور په دې لوبه کې نشته دغه لوبه وبایلله.
سهیل صاحب کله چې راشد ولاړو 15 رنزونه پاتې او سپینر بالر راغی نو ما دلته ناستو ملګرو ته ویل چې زموږ چانس کم شو ځکه راشد د سپین یا سلو بال وروتو په 54 کې سره ستونزه لري نشي کولی او که چېرته پس بالر 150 بال هم ورته وکړي نو دا امکان شته دی چې هغه موږ لوبه وګټو. نو دغلته بیا زه لږ ناهیله شولم ما ویل خدای دې وکړي چې وګټو خو ناممکنه ده ځکه چې وروتو په 54 کې سره راشد مشکل لري او نشي کولی چې هغه دغه کې نو په دغه هغه اخري ور کې زه لږ ناهیله شولم. نو لوبه ډېره ښه لوبه وشوله خو اکثرا ما زه وایم چې زموږ لوبډله چې دا له کمپلین له مخې لوبه نه کوي. دوی نیچرل یا قدرتي استعداد دی ټیلنټ دی. که بالر دغه خپل بالینګ کوي که بیټسمین دغه خپل بیټنګ کوي او که آلراونډر دغه خپل بالینګ او بیټنګ کوي خو دوی زموږ د لوبغاړو سره که چیرته د دغه ټیلنټ سره دوی د پلانینګ سره لوبه وکړي نو ډېر غټ لوبډلې به ماتې کړي. یوازې په دې نه کېږي چې زه بالر یم لکه فضل حق که چېرته ګرین ویکټ وي او دوه په پیل اورونه ښه وکړي نو په دې خو کرکټ نه دی. کرکټ خو بالینګ دی فیلډینګ دی بیټنګ دی کرکټ خو ډېر شان لري. د یو لوبغاړي لوبډلې ته راتګ د سلیکشن اته برخې دي چې هغه اته وړ برخې به جفاس کړي هغه لوبډلې ته راشي. موږ دلته فقط یو برخه هغه په نظر کې نیولي که بالري بس د بالینګ په وجه باندې راځي او که بیټسمین د بیټنګ په وجه راځي نور نه فیلډنګ دی نه پټ نشته دی نه ډسپلین شته دی نه تاکتیک شته دی نه ټیکنیک شته دی. په یو لحاظ باندې که دا وګوري نه پرشر هینډل کولی شي دا ډېر مسایل دي باید چې لوبغاړی ټیم ته راشي. موږ چې دغه شیان لاندې لیول نه جوړ نه کړو او بره راځو نو بره به موږ همدغسې زیاتره وخت به مونږ خراب لوبي کو او کله ناکله به ډیره خلوب کو کله ناکله خو ډیر وخت به خراب لوبي کو وجه به دای چې مونږ سره به پلانینګ نه کله چې مونږ په پلانینګ لوبه وکړو او دغه ټیلنت په وجه باندې دا ټیلنت جمع پلس پلان نو مونږ به ډیر غټي لوبډله ماتې کو هیڅ کله به داسې نه ناهیلي کیږو نه به خفه کیږو
مومن صاحب یو هغه څه چې ستالاند د افغانستان د ملي لوبډلې د ماتې لاملونو په دې آسیا جام کې په یو ورځنیو سیالیو کې به د پاکستان له لوبلړۍ راپیل کړو چې وروستۍ درې لوبې یوازې یو لوبه داسې وبلل شوه چې اټکل کې د افغانستان ګټي خو دوه نورې لوبې ډېر یو طرفه لوبې وي یو اړخیزې لوبې وي دغه راز په آسیا جام کې هم د بنگلادیش لوبه یو اړخیزه لوبه وه چې بنگلادیش ولې په یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله له کلونو راهیسې په دومره سټرګل کې ده او په آسیا جام کې ستا لاندې د ماتې اصلي لاملونه څه وو؟
صحیح صاحب، زه خو همېش دا خبره کوم زموږ لوبډله ون ډے کرکټ ته او دغه ایشیا کپ ته په هیڅ معنا تیاره نه وه، ځکه موږ تر ایشیا کپ لوبو پورې موږ لوبغاړو ته چانسونه ورکول، یعنی موږ اکسپیریمنټس کول، تجربې کول. یو کله چې ته یو سم بیلنس ونه لرې، یو فائنلی یوولس لوبغاړي ونه لرې، ته هیڅکله نشې کولی چې یو میچ وګټي او یا ون ډے کرکټ وکړي. ون ډے کرکټ ته به پلانینګ کوي. ون ډے کرکټ کې تر ټولو مهمه خبره ده چې ته باید بالران وکټ واخلي. بدبختانه موږ سره په دې سیریز کې په پاکستان په وکټو باندې سپینران چلېده، نو فاسټ بالران موږ سره ونو که ومو هغه نیمایي فاسټ بالرانو او یا که هغه صحیح فاسټ بالران موږ سره وو هغه موږ په بینچ باندې کینولي، نو موږ تیار نه وو په هیڅ صورت باندې. تاسو د وروستۍ دوه درې سیریزونو ته وګورئ، موږ تقریبا دېرش لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانسونه ورکړي دي. یعنی ته یو دومره میگا ایونټ ته روان یې، ورلډ کپ ته روان یې، ایشیا کپ ته روان یې، ته دېرش لوبغاړي ازمایي، په اصل کې چې ځینې لوبغاړو ته چانسونه ورنکړل شو، ډراپ شو. زما په اند باندې دا چې موږ نن کم قسم لوبه وکړه، دا داسې یو لوبه وه چې دې دپاره موږ پلانینګ کړی وو، او دا هم داسې لوبه نه وه چې دا ون ډے کرکټ نه دی. خلک یې د فکر وکړي چې موږ ون ډے کرکټ کړی دی، موږ هیڅ صورت باندې ون ډے کرکټ نه دی کړی، موږ ټی ټوینټی کرکټ کړی دی. هرې خوا ته لاړه، او زما په اند باندې که ما نه څوک مشوره اخلي، زه وایم چې افغانستان باید په ون ډے کرکټ همدغسې انداز سره وکړي، ځکه افغانستان ون ډے کرکټ زده نه دی، ځکه زموږ ټول لوبغاړي زیاتره یې هغوی په لیګونو کې لوبېږي. هغه شپه ورځ دولس میچ دي، هغه په ټی ټوینټی فارمټ کې، په ټی ټوینټی فارمټ کې لګې، نو هغوی سره دا کنسپټ نشته چې ون ډے کرکټ کې اننګ څنګه بلډ کېږي، څنګه دېرش په پنځوسو کنورټ کېږي، پنځوس په سلو کنورټ کېږي، او سل په یو نیم سلو په دوه سوه کنورټ کېږي. نو افغان لوبغاړي سټارټ واخلي، بېرته لاره کې لوبه پرېږدي، سټارټ واخلي، بېرته لاره کې لوبه پرېږدي. نو زما په اند باندې هیڅ لوبډله تیاره نه وه، موږ یوازې اکسپیریمنټس کولو، تجربې هم کولې، او تر ایشیا کپ لوبو پورې موږ تجربې وکړې. نن دې خیر وسي حشمت، نن ورته دا معلومه وه، کنه نن هم چینج حتمی وو، خو دا چې ورته معلومه وه چې د دې نه ښه هیټران موږ نه لرو، یوازې هیټک باندې ډېر زیات تکې کړې وه، نو ځکه یې هماغه سیم د تېرې ورځې چې ما ته یې خوړلې وه هماغه سکواډ یې ولوبه وه.
صافی صاحب، ولیدل شول چې په دوو لوبو کې افغان لوبډلې پچه وبایلله، او تر ډېره پورې دوی لوبه، یعنی دویمې پاړۍ چې چا دویم بیټنګ وکړ په لاهور کې، هغوی لوبه هم وبایلله. همدا تر ډېره پورې ویل کېږي چې د ماتې یو لوی لامل دا هم و، منې ورسره چې د ماتې اصلي لاملونو د پچې نه ګټل و؟
سایل صاحب، د پچې نه ګټل په ټول میچ باندې موږ نه شو اچولی چې ټول میچ د یو پچې د وجه وبایل شي، یا ټاس وبایل ټول میچ بایلې، دا صحیح خبره نه ده. اصل خبره دا ده چې زموږ کرکټ، زموږ لوبغاړي او ورسره څنګه کې کدي نورو لوبډلو ته وګورو، دا چیسینګ کول یو پرشر لري، او پرشر هینډل کول دا د هر لوبغاړي د وس کار دی که نه. نو ټوله ستونزه په دغه په ټاس باندې موږ نشو کولی. د لوبغاړو هغه بیټسمینان چې وي، بیټسمینانو خپل بیټنګ هغه چې کوم مسؤلیت دی، په کوم ځای کې چې دوی ته بیټنګ پکار دی، په کوم ځای کې چې بالرانو ته بالنګ پکار دی، هغه سی بالنګ او بیټنګ نشي کولای، چې وایي نه کې لوبه نشي ګټلی. اصلي لامل یوازې دا نه دی چې سړی ووایي چې ټاس موبایل او لوبه موبایل. نن موږ په اووه دېرشتم اور کې یا په اته دېرشتم اور کې د هغوی د پنځوس اورونو رنزونه کولای شو، چیسینګ کولای شو، مګر په پنځوس اورونو کې بیا دا چیسینګ نه شو کولای. که د ټاس خبره وای، نو باید موږ دغه رنزونه په پنځل لسورونو کې هم نه وی کړی. پنځل لسورونو کې باید مونږ ټول اوټ شوی وی. مونږ په دېرشتم اوور کې اته دېرشتم اوور کې دوی د پنځوسو اوورونو رنځونه پوره کړل. نو که د دویم راوند یا د ټاس بایللو وجه وی نو مونږ دغه په اوه دېرش اوورونو کې 292 ته ځان رسولی شو، بالکل هم نشو رسولی. د چیسنګ خبره، د ټاس خبره دی کې دومره دغه نه وه، دغه نن نشت مونږ او تاسو وکتو. مونږ که چیرته خپل نیچرل کرکټ وکړو همدغسې لوبې ته پرېښودلی شو. د مومند صاحب خبره، موږ د ونډې کلکولیشن نشو کولی. هغه لوبه چې ونډه کې کیږي هغه موږ زده نه ده او نه کولی شو. موږ ټی ټوینټي فارمټ کې ښیو او موږ ته باید وویلی شي چې دا ټی ټوینټي میچ دی، خو یو لس اورونه تاسو ته ایکسټرا درکړل شوي دي او خپله لوبه وکړئ. نو موږ په دغه ټی ټوینټي په نوم باندې چې هر لوبغاړی ښکته کیږي او باید کوچ ورته ووایي چې ټی ټوینټي لوبه ده، نو فکر کوم چې دا ټی ټوینټي دا اورونه چې کله د ټوینټي نه زیاتیږي زموږ سکور به تقریبا د 300 نه بره کیږي. موږ ډیر خسته چې اسین کو دوی ته غوښته باید ول شي چې ټی ټوینټي میچ نو ون ډے میچ، ځکه ون ډے میچ سره دوی عادت نه دي کولای، نشي کلکولیشن نشي کولای په هیڅ صورت سره چې تر څو چې د بیسټ نه بنیادی سیستم باندې ډومیسټک کرکټ نه موږ کرکټ را جوړ نکو او د ون ډے 20 او ټیسټ لپاره پلیران ونه پیژنو او په دوه او دریو میاشتو کې په شل او دیرش لوبغاړي لوبو. د مومن صاحب خبره چې شکاپ مخې ته ورلد کپ مخې ته صرف لوبغاړي چینج کوو را چینج کوو او تجربې کوو، نو په شکاپ کې هم تجربې کوو، په ورلد کپ کې هم تجربې کوو. نو دا کرکټ شو نه اداره شو نه منیجمنت شو، ډېرې زیاتې ستونزې دي زموږ په کرکټ کې.
مومن صاحب، یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو کې د دغې ماتې لاملونه خلک د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر ته راجی کوي او هغه پړ ګڼي چې هغه په وروستیو دوی وایي چې هغه په خپل وروستیو کنفرانسونو کې چې کله لوبډلې د پاکستان لوبډلې ته لوبډلې اعلان کړه، دغه راځي بیا سیا جام ته اعلان کړه، ویلي وو چې که دغه لوبډلې وبایلي نو زه یې زمواریم. خلک وایي چې دا زمواري اوس د هغه په غاړه ده. دغه ګنا په دغسې په دې بایلاتو کې یا د دې لوبو په بایلولو کې ستاسو لاندې څه ده؟
سایل صاحب، یو خو زه د مخکینۍ پوښتنې په جواب کې دومره ووایم چې په لاهور قزاقي لوبغالي کې تقریبا اویا ونډه میچونه شوي دي. شپږ دېرش ننۍ لوبې سره شپږ دېرش هغه ټیم ګټلې دي چې هغوی لومړی بیټنګ کړی دی او درې دېرش هغه لوبډلو ګټلې دي چې هغوی چیزینګ کړی دی. نو مقصد
تقریبا مساوي ده،
بالکل مساوي ده. دا د څوک باندې کېنه چې را مونږ ټاس وبیاله او مونږ چیزینګ کولو یا مونږ ولا ډیفند ونه کړو شو ډیو دا دا شي نه پکې نشته، ځکه لاهور ډېر فلیټ وکټ ده. اني ټایم کله کله پکې 350 هم چیز شوي دي. پاکستان تیر کال چیز کړ، یو سر شپږ هم پکې ډیفند شوي دي. نو دا خبره ما خپل صحیح نه ده. پاتې شته د مسؤلیت خبره. افغانستان کې خو تاریخ کې چا مسؤلیت نه منلی، په هر عرصه کې چا مسؤلیت نه منلی. زه فکر کوم زمونږ نیوکو ته یا د خلکو نیوکو ته دې شیم ته ضرورت هم نشته، باید سټپ ډاون شي، وظیفه پرېږدي، دنده پرېږدي. ځکه په دریو میاشتو کې د بنګلادیش سیریز دپاره یو سکواډ، د پاکستان سیریز دپاره بل سکواډ، د سریلانکا سیریز دپاره بل سکواډ، د ایشیا کپ لپاره بل سکواډ. څلور سکواډونه تاسو په سوشل میډیا کې کتلی شئ. آن ځینو یو یو سکواډ کې موقع ته 9 لوبغاړي هم دوی اعلان کړي دي. څوارلس سینئر لوبغاړو نه 14 ریزرو کې واچولو. په دا هیڅ قانون کې د دنیا په تاسو ونه ګورئ چې څوک سینئر لوبغاړی راوخلي هغه په ریزرو کې واچوه. نو دوی یو پلیټ وو، یو 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 روټیشن پالیسي جوړه کړې وه چې دا جونیئر براولو، دا به پاکستان خلاف باندې وغربېږي، د بنګلادیش خلاف به وغربېږي او بیا به مونږ ایشیا کپ ته مونږ خپل انډیوالان او چا سره چې وادي کړي دي یا څوک چې د چا په خوښه باندې هغه خلک به راځي. او هغه کار دوی هم کړ. زما پند باندې مسؤلیت ضرورت نشته مونږ تور واچو، مسؤلیت باید دوی خپله ومني. ځکه هر یو کوچ، هر یو چیرمین، هر یو سی او، هر یو چیف سلیکټر او کپتان د یو مسؤلیت لپاره راځي چې هغه مسؤلیت باید په هغه خاص د ور کې باید پای ته ورسي او بشپړې کې ترسره کړي. خو زما په خیال باندې د دې خلکو مسؤلیت او دنده هم ده چې کرکټ تباه کړي، لوبډلې اتحاد تباه کړي، د لوبډلو کې د لوبغاړو حیثیت ته ضربه ورسي. تاسو په دې څو سیریزونو کې وګورئ، دوی څو لوبغاړو باندې کوم کوم نومره کېنه خوده، هغه ورته یو ممې لوبه خو د نوم خو روانه مکده کنه. چاته وایي چې ستا سټرایک ریټ کمزوری دی، چاته وایي ستا هارت کمزوری دی کم دی، چاته وایي ستا سپیډ نشته دی، چاته وایي چې ته 140 نه وړې، چاته وایي چې ته ډیت اوور بالر نه بل پامه کا سبا ونډه شو ته ډیت اوور بالر.
نو دوی خپل خبرو باندې ول عبدالله کې پیږي دوی خپل خبرو باندې سوچو کی دوی ته پته لګیږي نو مسولیت خو وست خلکو دی وست حکومت ته چې پښتنه دی وکړي خلکو نه ځکه سریلانکا یا بنگلاديش یو ورځ خو باید مونږ په خپل کنډیشن کې باید لوبې وګټو مونږ اوس بیرته د نیپال په قطار کې ودرېږو چې نیپال سره یو ځای کور ته ستنېږو زما پان باندې مسولیت کرکټ بورډ ته راځي کېږي په دې باندې چې کرکټ بورډ باید لوبډلې ته داسې لوبغاړي ورکړي چې د هغه په لوبډله کې زیاوي سلیکټر چیف سلیکټر باید لوبغاړي ورکول یوازې مهم هدف نه دی چې مونږ خوشاله کی فیسبوک نه خوشاله کی چې ما لوبغاړي ورکړ نور لوبغاړي چې ته ټیم ل ورکې ته کپتان ل ورکې ته به ورته وای چې دای زیاده دلته به لوبیږي نه داسې نه کیږي چې رو چکر د پاره ته بوزي یا هر یو سفر کې مونږ تاسو ګورې یو لوبغاړي یو بیک اپ یعنی یولس لوبغاړي یولس بیک اپ وي دس خو ټیمونه نه جوړیږي او نه دا سلسله داسې روانیږي او نه داسې مسؤلیت ادا کیږي
صافی صاحب یو بل شی په دې آسیا جام کې تر ډېره ملیدل کیږي فاست بالرانو تر ډېره خپلو لوبډلو ته سیالۍ ګټلې دي افغان لوبډله خو چې ویل کیږي په فاست بالینګ کې کمزوري ده یوازې سټار توپ اچونکی په چټکې توپ اچونکی فضل فاروقي وو هغه هم په دې آسیا جام کې ښه نه و په دواړو لوبو کې یعنې دغسې هیڅ مثبت پرفارمنس یې ونه کړی هغه د بولینګ لین او لین کې تر ډېره پورې هغه ستونزه لرله ستا له امله ولې په فضل فاروقي یو سیریز کې ډېر ښه وي او بل سیریز کې بیا ډېر خراب وي یعنی هغه خپل بیلنس د تر دې دمه نه ده ساتلی چې د خپل بیلنس د توپ اچونې وساتي یعنی متعدله توپ اچونه وکړي دی کله ډېر ښه وي او کله ډېر خراب
مومن سایل صاحب اصل کې خبره دا ده چې زموږ لوبغاړي هیڅ محنت او کوشش او خواري نه کوي تر څو چې ته د دوه کرکټ موږ وګورو پرون ما د دوه ویډیوګانې کتلې په غالبا 2000 کې وي د آی پی ایل او نیټ سیشن کې لګیا او بالینګ یې کوو نو هغه بالینګ چې ما وکړو اوس چې ګورم نو خراب شوی دی خراب لوري ته تللی دی وجه دا ده چې محنت او خواري نه کوي بل موږ سره داسې کوم چیز نشته دی چې هغه زموږ لوبغاړو سره خواري او محنت وکړي عمر ګل زموږ لوبډله ته راغلی او تقریبا 15 میاشتې کار وکړو ډېر پس بالران را پیدا کړل ډېرې خواري ورسره وکړله د هغه کوشش دا و کپتان او نور کوچ سټاف سره چې خامخا باید درې پس بالران په لوبډله کې وي او لوبېږي تر څنګ د دې چې موږ سپین ښه بالینګ لرو راشد مجیب او نبی او د دوی تر څنګ موږ یو درې ښه پس بالران ولرو نو موږ ډېر یو بیلنس لوبډله پیدا کړو په نړۍ کې نو هغه کوشش او محنت دا و چې یو درې ښه پس بالران یو 15 ځان سره کړی او 15 پس بالران هغه چې یاداورین ته کوله چې عبدالرحمن دی عظمت دی سلیم صافی او نجات مسعود نو دا هغه پس بالران وو هغه ویل چې دا د راتلونکي د افغانستان ده موږ باید په هغه لوبغاړو باندې ټرسټ وکړو چې هغه د افغانستان راتلونکي وي که موږ په ګلبدین باندې په لونډرانو کې ټرسټ کوو هغه موږ راتلونکي نه دی هغه موږ ته فایده نه کوي که موږ په عبدالرحمن باندې ټرسټ وکړو هغه موږ دپاره ډېره فایده کوي هغه تیر میچ کې عبدالرحمن د پاکستان خلاف یو میچ کې پرشر لاندې راغی او خراب بالینګ ته وشو په اخره کې خو داغه ډاډ دپاره باید هغه په سبا بل ورځ میچ کې باید خامخا لوبېدلی وی هغه ته باید ډاډ ورکړی شوی وی هغه باید کانفیډنس کې شوی وی نو په همدې سلسله په همدې ترتیب باندې د لوبغاړو هغه پرشر هینډل پرشر ختمیږي ته چې په دغسې میچ کې هغه خراب پرفارمنس وکړي او تی بیا ډراپ کې کینولې دي نه لوبې او د اضافه کسان راخلی په ټیم کې اچي د هغه په ځای باندې لوبې نو دا خپله د هغه هغه راتلونکي هغه مینټلي دغه لوبغاړی خرابیږي د هغه ټول هغه محنت او خواري دغه
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
ډېر مننه ښاغلی واصل صافی او ابراهیم مومن صاحب چې زموږ بلنه مو منله درنو لیدونکو له تاسو هم ډېره مننه کوو د افغانستان ملي لوبډلې سفر په آسیا جام سیالیو کې پای ته ورسید افغانستان ونه شو کړای چې د سوپر فور مرحلې ته لار پیدا کړي دا خبرونه هم دلته بشپړو ترې وی بلې ځانګړې خبرونه مو په لوی الله سپارو
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
آزادی ملما
درنو اوریدونکو شی چاری زموږ نننۍ ملما هم شاعر دی هم لیکوال هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست زموږ ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبی آثار هم چاپ شوی دی لدا څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي
او زه کابل کې مخبل ورکوالې کې دین جو تیر کړی دی لیشم په کابل کې چې خبره خپورې مې په کابل کې کړې دي لومړنی خونځي ته په کابل کې لاړلو لومړنی خونځي زمونږ د عمر خان خونځي او هغه ته لاړم هغه په ویسل آباد کې او د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم هلته فتح خان زمونږ استاد و ډېر ښه سړی و هغه اول ورځ ما یادېږي بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او عمو خښتو ښوونځی و یخې ورځې لرلې ګرمې ورځې لرلې تودې ورځې ښه دوستان یې لرل ښه ښوونکي لرل بد ښوونکي هم لرل ښه ښوونکي با په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم فتح خان زمونږ ډېر ښه ښوونکي و هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم پېښور کې وم دی ناروغه و خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولیده بیا چې زما د لاسې څه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ ملګري مو ډېر ښه ملګري مو نور ښوونکي زمونږ چې اکثر ورپکې ملګري و تر دې چې ښوونکي وي غنی خان درنګه سکان سړی و لوړ دنګ ډېر خوږ سړی و ډېر ښه سړی و ډېر مهربانه سړی و خدای ژوندی لري که ژوندی وي وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و ډېر ښه ښوونکی و هڅول به پوښتنې وکړي پوښتنې وکړي موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې کله نا کله به مې ساینسي پوښتنې وکړې دی زمونږ د دنیا ښوونکی و او هیڅکله بدې نه لګېدلې زمونږ پوښتنې په حساب کې زه ډېر تکړه وم د حساب زما داسې یادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زما نه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم پنځم ته به بوتلم چې زه که دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې طاهر خان زمونږ ښوونکی و ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر ښوونکی چې و سر معلم هغه د پنجشیر و یو ډېر ښه سړی و ډېر نیک سړی و دوی زمونږ غالباً کریم نومېده زمونږ ټولګیوال و بیا بد ښوونکي مونږ لرل یو زه یو ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي ډېر یعنې په تکړه و هلکانو کې راتلم او په کوم وخت کې چې زه د وهلم په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې او بیا پلار مې خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و ننګ یوسفزی خدای دې پېژنتونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات قهر شو بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلېږم درته هغه ښوونکي کې بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه و راسره، هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې، لکه څنګه چې ژوندانه ټول ټول کلونه ټول ټولې پیښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل، بدې لږو ښه یې ډېرو. ملګري زمونږ و په ټولګي کې د جینو سره به سیالي وه، د لایق صاحب سلیمان لایق صاحب زوی زما ملګری و، اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې را سره و د سمدلاسه، خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی، هغه دا خو زما کاکا دی، پلار ته مې لاس ودی، دا خو زما کاکا دی. لایق صاحب دې خدای وبخښي، هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه، یو ځای و سره، او د دې سره چې یو ځای و، د دې سره چې ډېر ښه دوستان و، په عقیدو کې د ځمکې و اسمان فرق و، په سیاسي عقیدو کې، لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه، هغه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ، یو په خپل ځای باندې دوستان و. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې هغه هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې، هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبیه ته لاړم، کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنه کړ، زه اول نمره وم، شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی آقا وکیل شده شورا د دشتیار چی ده ون نه، نو کانکور ما ور نکه، زه بیا راغلم حبیبیه تا، حبیبیه که هم دیر خون که منگه ستارخان آقا وقت که زه منگه سر خون که و مدیر رو زه منگه ده برخی دیر 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 خسله و دیر مهربان سله و او بیا نه تا پا منگه ده چو مزامین و نه پا آقا وقت که ده ما پخیر سره چی پا وم که ولس مضمونه و که فرلس مضمونه و آقی تا شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، دولسمه د شپږم وم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم، نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم، او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرزو ما، زما خپل کار او همت مو چې قوم مې ورسره، نو د حبیبي ورځې هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې، ښې تیرې شولې، که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول، د ظاهرشاه نظام چې دی واوښته، د داود خان په نظام باندې بدل شو، هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه، زما یادېږي چې داود خان دا قسم کلی چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه، او شپږویشتمه مننه، او څه چې دی ده ظاهرشاه لاړو، ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی و، په ظاهرشاه باندې کودتا وچله، پارلمان مات شو، بیا موږ هلته وو په حبیبیه کې، ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې، ښوونکي هم ډېر ښه، زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې، هغه محمد علي نومېده، د بینش سبزي او د یوسف بینش، زه اول نمره وم، هغه دویم نمره و، او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق، هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته، زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار طب پوهنځي کې، زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم، هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره، او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی نه و چاپ شوی، ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو، هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت وی، دا نن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته ده سرویس به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وی، په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وی، لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله، خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب او د هغه شعرونه وګټله، دویمه جایزه ما وګټله، زه په لسم کې وم، زه هلک وم، او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وی که 800 دېرش افغانۍ وی که 800 افغانۍ وی، دا پاغ جایزه کی ماتا ومنل شوی ماتا راکلل شوی او پاغی منی زبیا لالما قرارداد اجتماعی ورطر یا طولنیز تلون دا مشهور کتابو آخ وقتی ما دا کتابو آخشتا د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومیږي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه، کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړو کوالي کې ویلی وو. زه په ګرانه باندې د لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وویل، د لسو یولسو کالو به وم، د لسو کالو وم. او دا شعر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو، ځکه چې پلار مې خدای وبخښننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلې، شعرونه به لیکل، کیسې به لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم، کله چې ویم پلار ډرامه لیکلې یا شعر به لیکه، بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو. به زمونږ هغه وخت په ګوزرګاه کې کور، زه ډېر وړوکی وم غالباً څلور کالو به وم، خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل، دوی به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول. هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لرګبنو ده، دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې و، بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بی خدای او بخی داغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه، زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې، نو زه هلته یو ډبګۍ ونیوه دیوال غونې په هغې ودرولم. نو ما خپل شعر وې هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي هغه ورته راغلی. رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی په بیسودو کې، د کامیل ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي، خدای په جنتونو کې، هغوی تشریف راوړی وو، هغو راغلي وو. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ، د هیټلر کتاب. هغه وخت کې ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دري کې وو. هیټلر ما وسو د هغه د ډرایور د خولې قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کې ولوسته، خو زه په یو ټکي ما نیم نیم پیش، لیکن هغه کتاب ما ټول لوسته.
خپل ژوند سفر په اړه راته وویس، تاسې په ننګرهار کې طب ولوست، دوام بیا پسې ورکو.
زه په کانکور ازموینه وشوله، کانکور ازموینه به د دولسم وروسته، او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې وه هغه پښتو وه، او د دې پنجاب یو شاعر بلشاه به ویل چې کله ارواحې پیدا شوې، ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې. زما روح له چې راغې، زما اروا له چې راغې، ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې. هغه په خپله ژبه باندې مینو. زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کله دویمه نمره. اولنۍ نمره چې ده وحید په نوم باندې، وحید کرزی، د کرزی صاحب د تره زوی وو، مور یې غالباً چې د امریکې وه، هغوی واغستله. ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، دوه سوه شپږ پنځوس وې غالباً زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سي بي ولوستله، بیا اول کال لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل وشوله، او بیا موږ مهاجر شو. منګ بیا پیښور ته راغلو، د ګڼو نور
بشپړ کړی وو.
نه زما پی سي بي اول کال لوستی وو، او زه په اول لومړی کال مې وو زما د طب په پوهنځي کې، لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله. بیا موږ راغلو، بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې، چې د پېښور په یونیورسيټي کې ده او د شته چې بار پانتون ډېر خولي ډېر ښایسته وو، د نګار پانتون هم ډېر ښایسته وو، د پېښور پانتون هم ډېر خولي ډېر ښایسته وو. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځینه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وه زمونږ د ټولو، خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې دپاره او بیا بی بی سی ته راغلم، بی بی سی پښتو څانګې ته هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه دوه کاله غالباً بی بی سی سره ومنو بیا ډاکټري پاتې وه زمونږ ته. نو بیا زه جرنلسټ وم، بیا ما بله بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر ډاکټر ووم، خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاو. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم.
فعلاً په څه بوختی است؟
ما زما خیال چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته بهیم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه درلودلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به وي او خدای دې نه ماتوي. هره شیبه د هر څه چانس وي. زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي بی بی سی سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي او ټولې په څمانې لیکل شوې، په مخدره توکو باندې او نشه ییزو توکو باندې لیکل شوې وي. او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سی پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سی پنځویشتمه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالباً لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې د هغې په تلاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاو، فارسي خپل پروګرام کاو، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزوم. نو دا هغه ځینې هغه خښته کې خودلې شول، هغه تیګه د بنسټ کې خودلې شول. دا اړیکو بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر دی، د پېښور د ریډیو د غاړې نه، د بی بی سی د خوانه زومه. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کاوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل لکه خبرونه چې لولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
و مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سی کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله. او رفی صاحب دی حبیب الله رفی صاحب دی خدای لوی او روح دی خدای لوی هغه دغه کمپوز او کماوت دیز نه ټول شان ور ولیکل او د دې زیاته برخه اماغه شيري ټول غوا که څنګه زما دو شيري ټول په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلاری او ناول او دغه ډرامې وی دغه شيري ټول وی هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې مونږه برته راتللو یې خبر تا مهاجر کېدلو او هغه ورکه شولې دماغه دو شيري ټول ګمره کې شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورکه شو دا غشيري ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د عمران دی نوم ورکه چې د زړه د عمران دور نرو رګونو نه د نوم غسته شوی دی او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې وکړه په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د غورزو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو په یو حساب باندې جنگ روانو د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم اغیز کړی دی زما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپه لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل په سپه باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغیز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خرابي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړو نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو او اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم دا اتلی هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکړه بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بلا تر اوسه پورې لیکل شوې وي ورسره زه خپل د ورځې چې کوم لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساينس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساينسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساينس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دندمو امداده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدی معلومی چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري له هم
او خبره چې دا غره سروان صاحب کې تاسو ته خمالو مده دا په دې لون ټوب شوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټرې په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لون ټوب دی شاعري یو لون ټوب دی او دې لون ټوب نه بیا سره په ګرانه خلاصيږي
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تېره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي، وای چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي، او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته دي کنه، مونږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلیو بخشي هغه ډرامې لګلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوان وي، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې یم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زه زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی، نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې یاره کاشکې ته بی بی سی ورځې دومره کومه ستړی کیدلی. نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي لیکنه کو، شعر نه ځان نشم خلاصولی، ځکه چې که زما زړه غواړي که نه غواړي چې شعر ماته، زما زړه غواړي چې شعر ولیکم زه بیا شعر لیکم، لنډ لیکنه که زما زړه غواړي که نه غواړي زه بیا هغه کومه، خو د لویو اوږدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه، نو کېدای شي چې
ما په